طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د پروګرام ګرانو زده کوونکو ستړي ماشای خدای تعالی دې وکړي چې ټول به جوړ وای او درسونه به مو په ښه ډول روان وي. یو ځل بیا ستاسو د طبی زده کړې د نن ورځې نوی درس پیلي. راځي ګرانو زده کوونکو تاسو ټول د طبي اصطلاحاتو درې څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په درې څلوېښتمه صفحه کې میډیکل ورډز یا طبي اصطلاحاتو ته دوام ورکو. په تیر درس کې مو پنځلس طبي اصطلاحات پیژندلې وو. یو دېرش اصطلاح د وایس غږ ته وایي. دوه دېرش اصطلاح د آټریم د زړه دهلیز ته وایي. موږ یو رایټ آټریم لرو بل لیفت اٹریم لرو خای دالیز او چپ دالیز. یوا زرا تشویش ما کوي دا د زړه ورګونو پاناټومای کیس د کو درې درشم وینټریکل د زړه بطن ته وای وینټریکل. څلور درش اوریفیس سوري ته وای. پنځه درش سایکل دوران ته وای سایکل. شپاگ دیرش سوپرفیشیل سطحی سوپرفیشیل. و دیرش ڈیپ ژور ڈیپ. ات دیرش سپلای مانا اروا کول یا تاسیب سپلای اروا یا اروا اروا کول خړوبول تاسیبول لکه د وینو په واسطه د حجراتو مړول د ټول د سپلای کلمه ورته کارولای شو. نه دېرش برانچ څانګې ته وای برانچ څانګه. څلوېښت آرچ قوس ته وای آرچ قوس. یو څلوېښت ټرمینل مانا آخری یا ورستای ټرمینل. دوه څلوېښت جنجیوا یا غم دواړه اورای ته وای جنجیوا یا غم. درې څلوېښت هلمنټ چنجی ته وای وارم هم ورته وای. د هلمنټ کلمه په ډیرایو هغو درملو باندې چې د چنجیو لپاره استعمالیږي لیکل شوی وي خو یوازې د ایس توری هلته اضافه کیږي ځکه موږ معمولا د جمع لپاره هلمنټس کلمه لرو. هلمنټس یعنی د چنجیو لپاره هلمنټس. هلمنټ یو چنجی هلمنټس چنجیان. څلور څلوېښت کنډروما د ازروف تومور ته وایي د ازروف کینسر فرضاً د تایرایډ غدې شاته ازروف شته دی دغه ازروف ته تایرایډ کارټیلیج وای. ازروفونه د دې پښتیو او د سترنوم د هډوکي په منځ کې هم شته دي. په مختلفو ځایونو کې ازروفونه شته دي کارپندو کې. د دې تومور ته کنډروم وای. پنځه څلوېښت بایمینوال د دوو لسونو په واسطه جست وای بایمینوال. رازی نوی درس درې څلوېښت مسافه. شپږ څلوېښت اصطلاح ده انډاجینس. انډاجینس داخلي تلفظ لمړی ز دکو لغه ورسته معنا ترجو ګورای انډاجینس ګورای انډاجینس واتسلوخت اگزاجینس انډاجینس اگزاجینس انډاجینس اگزاجینس لکه انټرنل ایکسټرنل انټرنل داخلي ته وای ایکسټرنل خارجي ته وای په همدې ترتیب انډاجینس داخلي ته وای ایکزاجینس خارجي ته وای ورپسې کلمه اته چلوي کاز کاز سبب ته وای ګورې کاز تلفظ ګورې کاز نه چلوي ایتیالوجی ګورې تلفظ ګورې ایتیالوجی پینزوس میٹرنل تلفظ ته هم ګورې میٹرنل یو پنځوس کرونیک دو پنځوس اب نورمال یو نارمل دی بل اب نارمل دی درې پنځوس مایکروسیفالی ګورې مایکروسیفالی تلفظ یې وګورئ مایکروسیفالی څلور پنځوس ماکروسیفالی ګورې یو مایکرو شو بل ماکرو شو فرق شته دی ماکروسیفالی پنځه پنځوس سرکمفرنس شپږ پنځوس کلاستروم ګورې کلاستروم و پنځوس کمیونیټی اته پنځوس سرکیولیشن ځینې سرکولیشن وایي ځینې سرکیولیشن وایي تاسو کولی شئ دواړه ډوله یې تلفظ کړئ که سرکیولیشن یې وایي که سرکیولیشن یې وایي خو سرکیولیشن هم ډېر عام دی ګورئ سرکیولیشن نه پنځوس ډیفیشنسی دا ډېره عامه کلمه ده ډیفیشنسی ګورئ ډیفیشنسی شپېته ډرمل ښه راځي اوس یې تلفظ بیا هم تکرارو خو معنا یې مهمه ده چې اوس یې باید په معنا راسره پوه شئ ښه شپږ څلوېښتې اصطلاح ګورئ انډاجینس داخلي ته وایي انډاجینس اوه څلوېښت اگزاجینس خارجي ته وایي اگزاجینس لږ فکر وکړې اوس ځینې ناروغۍ به موږ چې کله مطالعه کوو بیا موږ وایو چې د دې ناروغۍ ځینې داخلي فکټورونه دي ځینې خارجي فکټورونه دي یا د ستونزه چې رامنځته کیږي ځینې د انسان په بدن پورې تړاو لري هغې ته انډاجینس فکټورس وایي انډاجینس داخلي او ځینې بیا د انسان نه له بدن پرته بهر کې ځینې فکټورونه شته دي چې هغې ته اگزاجینس فکټور وایي اگزاجینس نو انډاجینس داخلي ته وایي د انسان بدن په داخل کې اگزاجینس خارجي ته وایي معمولا سببونه چې موږ ښایو چې داخلي سبب دی که خارجي سبب دی فرضاً لمر که چیرې په پوستکي باندې په دوامدار ډول لګیږي دا یو اگزاجینس فیکټر دی فار د کینسر آف د سکن یعنی د پوستکي د سرطان لپاره اگزاجینس فیکټر دی اگزاجینس سبب دی خارجي سبب دی نو انډاجینس او اگزاجینس کلمې دوا کامن کلمې دي، عامې کلمې دي، ډېرې استعمالېږي، یو د بل براکس یا اپوزیت ورډس دي. براکس کلمې دي انډوجینس داخلي، اگزاجینس خارجي ته وایي. اته څلوېښت، کاز. کاز سبب. زه وایم چې کاز از سببونه. فرضاً که موږ به یوه ناروغي مطالعه کوو، فرضاً تور زیړی مطالعه کوو، لاندې به بیا لیکو چې کاز از سببونه څه شی دي. نو کاز سبب ته وایي، کاز از سببونه. کاز، کاز. نه څلوېښت، ایتیالوژي. ایتیالوژي د سبب پیژندنې علم ته وایي، یا په لنډ ډول تاسې دې ته هم ویلی شئ چې سبب، یعنې موږ یې څه شی مطالعه کوو، سببونه مطالعه کوو. د سبب پیژندنې مطالعې ته یا علم ته ایتیالوژي وایي. په ډیرایو کتابونو کې کله چې یوه ناروغي مطالعه شوې وي، ګورئ تیار د پاتالوژۍ له برخې طبي اصطلاحات هم درته وایم، ځکه موږ په راتلونکي کې پاتالوژي شروع کوو. د پاتالوژي لپاره ځینې اصطلاحات مهم دي، لکه ایتیالوژي. ایتیالوژي معمولا په ځینو کتابونو کې لیکل شوي وي، لاندې ورپسې لیکل شوي وي چې فرضاً د لنګ کینسر، لنګ سږو ته وایي کینسر، د سږو کینسر سببونه څه شی دي. د سببونو لپاره ایتیالوژي کلمه لیکل شوې وي. لیکل شوي وي سموکینګ، سیګریټ سموکینګ، یعنې د سیګریټ څکول، دا هم په ایتیالوژي کې راځي. د چا لپاره؟ د لنګ کینسر لپاره. نو هدف دا دی چې ایتیالوژي د سبب پیژندنې علم ته وایي، یا په لنډ ډول دا هم سبب ته وایي، یا علت، فرضاً علت پیژندنې ته وایي چې علت یې څه شی دی د دې ناروغۍ لپاره، یا د دې ناروغۍ علت څه شی دی. ورپسې کلمه پنځوس، میټرنل. میټرنل مورانای. یو فیټرنل دی، هغه پلرني ته وایي، خو بل میټرنل دی، میټرنل مورانی ته وایي. میټرنل، میټرنل مورانای. فرضاً موږ به سببونه وایو. ځینې وخت د ماشومانو ناروغۍ وي، موږ یې علت لیکو چې دا میټرنل کاز لري، یعنی د مور څخه دغه ناروغي ماشوم ته راغلې ده. یو کوچنی ماشوم وي، د درې ورځو د یوې میاشتې ناروغي پکې رامنځته شوې ده، موږ وایو چې کاز یې میټرنل دی، یعنې د یوې مور څخه ماشوم ته دغه ناروغي راغلې ده. میټرنل علت یې مورانای دی. میټرنل منه مورانای. کیدای شي بیا موږ ووایو چې میټرنل فیکټورس، مورانی فیکټورونه یا مورانی ستونزې. خد میټرنل کلمه هم تاسې زده کړه. بل یو پنځوس، کرانیک. کرانیک دوامدار، مزمن. د یوه خبره ده، ګورئ دوامداره یا مزمن. کرانیک، زه وایم کرانیک ترانسلایټس. کرانیک منه مزمن، ترانسلایټس د ټنسلونو التهاب، د دې مرې غوښې چې ځینې خلک ورته وایي ټنسل، د دې التهاب ته وایي. نو کرانیک منه مزمن، دوامدار. یا په بل ډول ګورې وایمه، کرانیک اپنډیسایټس، مزمن د اپنډکس التهاب. کرانیک فیور، مزمنه یا دوامداره تبه. نو کرانیک کلمه هم زده کړئ چې دا دوامدار ته وایي. ګورئ هر اصطلاح چې وایم په دې کې یو ډیر ژور مفهوم پروت وي. که مو زده کړه په ډیرو برخو کې به تاسې له ډیرو ستونزو خلاصیږئ. هر اصطلاح په خپل ځای کې ارزښت لري. فرضاً یو درمل دی د کرانیک فیور لپاره دی، یو درمل دی د کرانیک برانکایټس لپاره دی، برانکسونی التهاب. نو هلته په شربت باندې یا په سیروپ باندې یا په د ګولیو باندې لیکل شوي چې فار د کرانیک برانکایټس. ګورئ کرانیک کلمه بیا تاسې زده کړه چې کرانیک څه شي ته ویل کیږي، بیا به تاسې ستونزو سره نه وایم مخ. نو اصطلاحات د هر څه په دې باندې زه باید همیشه ټینګار هم ونه کړم، ځکه په دې سره هم وخت ضایع کیږي چې زه همیشه تاسو ته ووایم چې دا درس دومره مهم دی، دا درس دومره مهم دی. دا زده کړئ، دا ستاسو په ګټه دی، تاسو مطالعه ډیره وکړئ. ګورئ دا خبرې دا بیا تکرار راځي. ځینې زده کوونکي بیا داسې دي چې دا خبرې ورته ونه شي، دوی په درس کې سستي راوړي. ګورئ ځان مدیریت کړئ، د ځان لپاره خون کې اوسېږي، ځان داسې مدیریت کړی چې تاسې هر ورځ یو څه لاسته راوړئ، بیا به ستاسې ژوند ډېر ښکلی وي، راتلونکی به مو ډېر ښه وي. ژوند داسې هم نه ده ګورئ چې دا ډېر کم دی. اوس که تاسې 10 کلن یې یا 15 کلن یې یا 10 کلن یې یا 10 کلن یې، تقریبا 10 کلو ته یا 10 کلو ته چې تاسې رسېږئ، دا ډېر اوږد عمر دی، دا ډېر اوږد عمر دی. 1 کال چې تیریږي دا څومره عمر دی؟ فرضاً که اوس تاسې 10 کلن یې، تاسې که 10 کلو ته رسېږئ، 50 کاله به نور هم تیریږي. یو خو یو ناڅاپي پیښې وي چې یو نفر یو ناڅاپه موټر اکسیډنټ ورپسې وکړي، یا موټر ووهي، یا نورې ستونزې وي. عمر ډېر اوږد دی ګورئ، ولې خلک کلونه کلونه زده کړې کوي؟ د طب ډاکټران پروفیسران تقریبا هغه د 15-30 کلونه وي چې دوی فارغه شي د طب د مسلک څخه، یا دوی تخصص وکړي، یا پی ایچ ډی وکړي. یعنی دوی پوهیږي که زه 10 کاله 15 کاله 20 کاله هم په طب کې تیر کړم، زما لپاره نور عمر هم شته چې په هغې کې زه خلکو ته خدمت وکړم او خپل ژوند ښکلی کړم، خپل ژوند ته سهولتونه راوړم. ډیری ډاکټران چې کله فارغیږي دوی 20-30 کلو ته رسېدلي وي، یوازې د ایم ډي دورې څخه نه، اخره کې ګورئ دوی 7-8 دوره لري. 7-8 نه وروسته د تخصص دوره ده، بیا ځینې بیا پی ایچ ډی کوي. پی ایچ ډی ځانته عالی دوره ده چې دوی پکې زده کړې وي. نو دوی چې کله فارغیږي د 3-3 کلو 15-3 کلو وي، خو بیا هم دوی ستره هیله لري او دوی ژوند د همدې ځای نه پیل کړي. صحیح ده، 15-3 کلو ته به رسېدلی یو ډاکټر، هغه کولی شي 15-3 کلو کې که هیڅ هم ونه لري ژوند له صفر پیلولی شي، شتمني پیدا کوي، ښکلی کور جوړوي، نوم یا شهرت پیدا کوي او په نورو برخو کې پرمختګ کوي. علت یې هم دا دی چې هدف یې ټاکلی و، هدف لپاره یې کار کړی و، کلونه کلونه یې ځان مصروف ساتلی و. ګورئ، کلک عزم ولرئ، زده کړې، خواري، محنت، د دې په اړه خدای تعالی خپله فرمایي چې هغه کسان چې خواري وکړي، محنت وکړي، تکلیف په ځان تیر کړي، د هغې بداله ضرور ورکوم، د هغې بداله ضرور ورکوم. چا چې تکلیفونه کړي بداله لپاره ورکړې ده، که اوس یې نه وي ورکړې، وخت به راشي چې د خپل تکلیف بداله ورکړي. تر اوسه پورې داسې یو ډاکټر نشته چې هغې ډېره خواري کړې ده، ځان یې رسولی دی، دی د بیا ناروغان ونه لري، یا دی د په ټولنه کې یو مطرح ډاکټر نه اوسېږي، دی د ښه ژوند ونه لري. علت یې همدا دی چې هغې خواري کړې ده. هدف مې دا دی چې تاسې نهایي زیاته خواري وکړئ. نور څه کوئ تاسې ووایئ، که د کور کارونه وي هغه خو په 2 یا 3 ساعتونو کې خلاصیږي، شپه ورځ 4 ساعته ده. په 4 ساعتونو کې 12 ساعته تاسې خوب ته تر څنګ د کور کارونو ته ځانګړی کړئ، 12 ساعته نور هم تاسې مطالعې ته یا د خپل پرمختګ لپاره وخت لرئ. خیر دی که 12 ساعته هم نوی وزګار، دغه 6 ساعته خو باید تاسې زده کړو ته ورکړئ. ګورئ، هغه پخواني وختونه اوس له خپلو مغزو وباسئ چې د طبي زده کړې د درسونو لپاره مو 1/2 ساعت یا 1 ساعت مطالعه کول، اوس باید ډیره مطالعه پراخه کړئ. که چیرې تاسې زه درک کړم چې تاسې کولی شئ ډیر څه په کم وخت کې زده کړئ، نو د کتابونو اندازې هم درته زیاتوم، موضوعات هم ډیر ډیپ یا ژور راوړم. په ویډیوي درسونو کې که اوس شارټ ویډیوز وي، کوچنۍ ویډیوګانې وي، لنډ ویډیوګانې وي، یو وخت به راځي چې په هغې وخت کې به زه ویډیوي لیکچر ستاسو ته برابروم. یعنی تقریبا 1/2 ساعت، 15 دقیقې، 40 دقیقې یوه ویډیو به تاسو ته برابروم په درسونو کې. او دا مې هم در سره ژمنه ده چې که چیرې تاسې کلک عزم لرئ، زه مو تر اخره پورې نه پرېږدم. کله طبي زده کړې پروګرام څخه په راډیوي بڼه فارغه شئ، له هغې وروسته په ډیر ژور ډول په مالیکولي لیول تاسو ته کولی شم په یوه بورډ باندې لیکچرز در کړم چې هغه به ستاسو په زده کړو کې سل سلنه تغییر راولي. نو هدف می دا دی چې تاسو خپل هدفونه ډیر کلک وټاکئ، د خپلو هدفونو لپاره هڅه وکوئ. نو کله چې هدف ته هڅه وکړئ، هدف ضرور لاسته راځي. نو ژوند هغه وخت ګټور او اغیزمن وي، ښکلی وي، چې کله هدفونه لاسته راوړئ. خدای دې وکړي زما له خبرو مثبت پیغامونه ولرئ. هدف می دا دی چې تاسو سمې زده کړې وکړئ. راځي ګرانو زده کوونکو، د کرونیک په کلمه پوه شوئ دوامداره ته وایي. دوه پنځوس اب نورمال، اب نورمال غیر نورمال. فرضاً زه وایم چې اب نورمال سایز، غیر نورمال اندازه. فرضاً موږ الټراساؤنډ کوو، الټراساؤنډ کې اپنډکس ګورو، اپنډکس غیر نورمال دی، شکل یې خراب شوی دی، پړسیدلی دی. نو موږ هلته لیکو چې اب نورمال، اب نورمال یوټیرس، غیر نورمال رحم. نو اب نورمال کلمه ډیره مهمه ده، غیر نورمال د نورمال ضد ده. درې پنځوس مایکروسیفالی، کوچنی سر. ځینې وخت ماشومان وزېږي، دغه سرونه کوچني کوچني وي، دا یوه ستونزه ده، ولادي ستونزه ده. دې ته وایي مایکروسیفالی، مایکروسیفالی. څلور پنځوس ماکروسیفالی، ماکرو غټ ته وایي، ماکروسیفالی غټ سر، ماکروسیفالی. ماکرو غټ ته وایي، سیفالی سر ته وایي، غټ سر یا غټ سرای. هغه ماشومان چې غټ غټ سرونه دي هغه ته ماکروسیفالی ماشومان وایي. غټ غټ سرونه وي، ځینې وخت پکې هایډروسیفالوسیس حالت وي، چې د اوبو څخه ډک وي. معمولا په ماشومانو کې دا ستونزې ډېرې وي. پنځوسم سرکمفرنس. سرکمفرنس قطر ته وایي. ماشومان چې کله زیږیږي د دوی د سر قطر کتل کیږي چې څومره قطر لري. سرکمفرنس قطر ته وایي. فرضاً د دوو نقطو ترمنځ لنډه فاصله د قطر شو. یو فوټبال یا یو توپ راواخلی، د دوو ګوتو په واسطه یې ونیسئ، یو د لاس د منځ ګوتې په واسطه او بل د غټې ګوتې په واسطه، یو کوچنی توپ یا د کرکټ توپ راخلو. نو د دې دوو ګوتو په منځ کې چې نږدې یو خط کش کړی، دننه د توپ په منځ کې به تیر شي. دغه لنډه فاصله دې ته سرکمفرنس وایي، یعنی قطر ته وایي. د سرکمفرنس کلمه بیا په ولادي برخه کې د ماشوم د قطر لپاره ډېر استعمالیږي. چې فرضاً د ماشوم قطر څومره دی، سرکمفرنس معمولا د ماشومانو د سر د قطر لپاره، د دې سر هډوکي د دې قطر معلومیږي. شپږ پنځوس کلاستروم، کلاستروم اورګې ته وایي، اورګا څوک، اورګا کلاستروم. معمولا کله چې یو ماشوم وزېږي، ماشوم ته باید په لومړي نیم ساعت کې حتمن شیدې ورکړل شي، او په دې شیدو سره ښه موړ شي، ځکه هغه اورګا وي. ځینې میندې دغه ماشومانو ته نه ورکوي، اصلا باید دا ضرور ورکړل شي. د ماشوم لپاره ډېر انټي باډي لري او ډېره ګټه لري. هغه ته وایي کلاستروم، کلاستروم اورګا. اووه پنځوس کمیونیټي، کمیونیټي ټولنه. ګورئ کمیونیټي، کمیونیټي ټولنه. ولې مو دا کلمه راوړې ده؟ موږ به بیا ووایو چې کمیونیټي اکوایرډ نیمونیا، په ټولنه پورې تړلې نیمونیا، د خلکو نه یوه نیمونیا. فرضاً د نیمونیا دوه ډولونه دي، یو هاسپټل اکوایرډ نیمونیا ده چې په هسپتالونو کې وي یا په شفاخانو کې وي، یو ناروغ دی نیمونیا لري بل ناروغ ته نیمونیا ورځي، بل کمیونیټي اکوایرډ نیمونیا ده. نو کمیونیټي کلمه هم باید تاسو زده کړئ، ټولنه. اته پنځوس سرکیولیشن، سرکیولیشن دوران ته وایي. بیا به موږ وایو چې بلډ سرکیولیشن، د وینې دوران، سرکیولیشن. نه پنځوس ډیفیشنسی، دا ډیره مهمه کلمه ده. ګورئ ډیفیشنسی، ډیفیشنسی، ډیفیشنسی کمښت ته وایي، ډیفیشنسی کمښت. لکه موږ وایو چې آیرن ډیفیشنسی، د اوسپنې کمښت. کاربن کلسیم ڈیفیشنسی دی کلسیم کمخت ڈیفیشنسی کمخت شپیتا درمل درمل دی پوستکی اړوان فرزن زین سنزی دی چاغه درمل دی پوستکی اړوان درمل ڈیزیز دی پوستکی مربوط درم دی پوستکی پورتانای سطح ته وای نو زکه دی درمل کلمه استعمالیږي مونږ دی پوستکی طبقه لرو درم اپیډرم نو دا درمل کلمه هم دی پوستکی اړوان کلمه ده یا په دې ډول وایي چې دی پوستکی اړوان معنا لري ښه ګرانو زده کوونکو دغه طبي اصطلاحات در سره ښه زده کړئ انډاجینس اکزاجینس کاز ایتیالوژی میٹرنل کرونیک آب نورمل مایکروسیفالی ماکروسیفالی سرکمفیرنس کلسٹروم کمیونٹی سرکیولیشن ڈیفیشنسی او ڈرمل ښه ګرانو زده کوونکو حاضری به واخلو دیرشمه درسی خپرونه ده د نن ورځې لپاره د حاضرۍ تورای د بی تورای ټاکل شوی دی تاسو دیرشمه شماره پیدا کړئ د بی توری دایره تورا کړئ تر بل پروګرام مو په لوی او بخون کې خدای سپارم تر بیا ښه چاره خدای مو مل شه
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکڑی لو ڈاکٹر پوہان آرین سرا